رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غک دویمه مخمنه خبرونه د خبری خبرونو د لنډیز سره پیل کوم.
په کابل، ننګرهار او قندار کې په ځانمرګ بریدونو کې 10 کسان وژل شوي دي. په برتانی کې یو د لمړي ځل لپاره یو کس چې په خټه پاکستانی دی د کورنۍ چارو وزیر ټاکل شوی، او امریکا په عراق کې خپل قومندانۍ چې د اسلامي دولت په خلاف د عملیاتو څارنه کوله وتړله.
افغان خبریال نو وایي چې تورستي بریدونه باید د بیان د ازادۍ حق وانخلي.
دا تر ټولو وحشیانه او بزدلانه حمله ده. اگر زه د یو خبریالې په توګه دا وایم چې هیڅوک نشي کولی د بیان د ازادۍ مخه ډب کړي.
همداشان د خبري رسنیو د مسؤلینو غوښتنه شوې ده چې د خپلو خبریالانو د امنیت تضمین دي وکړي.
رسنیو باید په دغه مسایلو په ترڅ کې خپل امنیتي تدابیر ونیسي او خبریالان خوندیتوب د هر گزارش او رپورت نه مهمه ده.
په دې اړه یو مرکه هم لرو، خو اول د اشوق الله رحیم زوی نه د دې سات خبر نه اورو.
السلام علیکم. په کابل، ننګرهار او قندار کې په ځانمرګ بریدونو کې 10 کسان وژل شوي دي. د کابل ښار د شجدرک په سیمه کې په دوه پرله پسې ځانمرګ بریدونو کې د 9 خبریالانو په ګډون لږ تر لږه 25 کسان وژل شول. یو خبریال امریکا غږ ته د پیښې په هکله داسې وویل:
لومړی پیخه واقع شوی و، اتنیمې بجې موږ ساحې ته ورسېدو. پولیس موږ کارتونه چک کول، په 11 متره لرې موږ دغه ځای ته قرار لرو چې دلته یو بله چاودنه درنه رامنځته شوه. دوړې او لوخړې پورته شوې چې موږ وړاندې لاړو. 12-13 کسه همداسې پراته وو او اکثره ژورنالیستانو.
بیا پولیس وایي چې یو ځانمرګ برید کوونکی د دامان په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د موټر د کاروان سره نږدې ځانمرګ برید کړی. په برید کې شپږ بهرني ځواکونه ژوبل شوي، خو د پیښې په ځای کې په یو جومات کې 11 ماشومان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ کې بیا دوه غبرګې چاودنې شوي دي چې د دغې ولسوالۍ جنایي مدیر پکې وژل شوی دی. یو پولیس او درې ملکیان پکې زخمیان شوي دي. همدارنګه وسلوالو د خوست په ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه وشتلی او وژلی دی. په خوست کې د امریکا غږ خبریال وایي چې وسلوالو نن مازدیګر شاوخوا 4 بجې د بی بی سي په خبریال ډزې وکړلې چې تر ټپې کېدو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړله. د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې یوې وکیلې د نه خوړلو اعتصاب کړی. دغه وکیلې جلیله حیدر ولیدی تر هغه وخته به خوراک نه کوي تر څو پورې چې د پاکستان د پاوس لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې د شیګانو د وژل کېدو پوښتنه نوي کړي. وسلوالو په دې 13 میاشتو کې 10 شیګان په کوټه کې وژلي دي. پولیسو تر اوسه په دې قضیو کې هیڅوک نه دي نیولي. په برتانی کې د لومړي ځل لپاره یو کس چې په خټه پاکستانی دی د کورنۍ چارو وزیر ټاکل شوی دی. د برتانی صدر اعظم تیریزا می نن ساجد واجد د کورنۍ چارو وزیر وټاکه. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
ساجد واجد د برتانی د پارلمان غړی دی. د برتانی صدر اعظم هغه نن د کورنۍ چارو وزیر وټاکه. دا اول ځل دی چې په برتانیا کې د اقلیت ډلې یو غړی د حکومت دومره لوړې څوکۍ ته نومول کیږي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر امبر روډ پرون استعفا وکړه، ځکه هغه ویلي وو چې د مهاجرو د شړلو په حق لای په غیر عمدي ډول د پارلمان غړو ته غلط معلومات ورکړي وو. د کورنیو چارو نوی وزیر ساجد واجد ویلي دي چې د ټولو نه مهم کار به د هغو مهاجرو د ستونزې حل کول وي چې د کاریبین د ټاپوګانو نه برتانیې ته تللي دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونن اوریه. پولیسو په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د امنیتي څنګې یو غړی نیولی. پولیس په هغه شکل لري چې د هغې پیښې پاکله په تحقیقاتو کې خنډ پیدا کوي چې د سفارت نظامی آتشې یو پاکستانی په موټر وواهه او ویې واژه. د پولیسو افسر محمد یوسف ویلي دی چې د امریکا د سفارت د امنیت ساتنې د څانګې غړی تیمور اقبال پولیس دې ته نه دی پریښي چې هغه موټر او چلوونکی تاڼې ته بوځي چې پاکستانی موټر سایکل چلوونکی یې په اسلام آباد کې وهلی او وژلی دی. په خپله د امریکا سفارت روسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. د سوریې په شمال کې د حکومت طرفدار ځواکونو په پوسټي توغندې لګیدلې شپږشتنه پکې وژل شوې دي. د بشري حقوقو یو ډله چې د سوریې کورنۍ جګړه څاري ویلي دي چې اکثره وژل شوي ایرانیان دي. په ایران کې بیا مطبوعاتو ویلي دي چې دا برید اسرائیلو کړی دی. په سویډن کې چارواکو درې تنه مشکوک کسان چې ګمان کېږي د تروریستي بریدونو پلان درلود نیولې دي. په مطبوعاتو کې ویل شوي دي چې یو تن نیول شوی کس د ازبکستان دی. نور تفصیل د زامن مومن ناوري.
د سویډن د کورنی استخباراتو ادارې ویلي دي چې دغه درې تنه د پایتخت سټاکهولم په بیلابیلو برخو کې د تحرکګرۍ ضد عملیاتو کې نیول شوي دي. د ادارې ویلي دي چې ګڼ شمېر نور کسان یې هم نیولي دي او تحقیقات ترې کوي. چارواکو ویلي دي چې دې کسانو د نړیوالو تروریستي سازمانونو سره لاس درلود خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. د سویډن د کورنی استخباراتو ادارې ویلي دي چې دې کسانو د غټو بریدونو پلان درلود. تیر کال هم په همدې میاشت کې یو ازبکستانی په ستاکهولم کې خلک په موټر ووهل او 15 تنه ووژل. برید کوونکي ویلي وو دا کار ځکه کړی ده چې سویډن د هغه ایتلاف سره یو ځای شوی چې په عراق او سوریه کې په اسلامي دولت یا داعش هوایي بریدونه کوي. زامن مماند، امریکا غږ، واشنگتن.
دا هم پاتې خبرونه. امریکا په عراق کې خپل قومندانۍ چې د اسلامي دولت یادایش په خلاف د ځمکنیو عملیاتو څارنه کوله وتړله. د دې قومندانۍ تړل کېدل د داعش په خلاف د جګړې د پای ته رسولو په لور یو مهم ګام دی. امریکا ویلي دي چې عسکر به په عراق کې پاتې وي، خو د شمیر په هکله یې عراق او امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي. درې کاله کېده چې د امریکا ځمکنیو ځواکونو په عراق کې د داعش په خلاف عملیاتو کې همکاري پیل کړله. عراق څه مده وړاندې د داعش پر ضد د جګړې د بری اعلان وکړ. او وروستی خبر دا چې په جاپان کې یو تن چې د غلا په جرم بندي و د زندانه تر تښتېدو درې اونۍ وروسته پولیسو نیولی او بیرته یې په زندان کې اچولی دی. دغه غل چې 20 کاله عمر لري د موکشما او هیروشیما د ټاپوګانو ترمنځ د پولیسو نه د بچ کېدو په خاطر یې په سیند کې لامبو وهلی او تیر شوی دی. شاوخوا زر پولیس هر ورځ د هغه پسې ګرځېدل. پولیس وایي د زندانه تر تښتېدو وروسته دغه 20 کلن غله کالي، خوراکي مواد او نور شیان هم پټ کړي دي چې د ګوتې نښانې یې پرې پاتې شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوردونکو، تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس به د خبرونې لومړی مطلب ته راشو. لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو واوریدل، نن کابل کې دوه غبرګ حملې شوې دي. په دغه حمله کې یو شمېر خبریالان هم وژل شوې دي. په دې باره کې نور تفصیل د کابل نه رحیم ګل ساروان راکوي.
د چاودنې د غک په اوریدو ګڼ شمېر خبریالان د پیښې ځای ته ورسېدل، خو ټول بیرته راستانه شول. نه تنه ووژل شول. د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبادالله هننځای، محرم دورانی د دې پیښې له قربانیانو نه دي. دا د ازادۍ راډیو خبری څانګه ده. ازادۍ راډیو نن په دغه پیښه کې درې خپل خبریالان له لاسه ورکړل. دا خونه هم د هغه خونه ده چیرې چې سباون کاکړ به کار کاوه. د سباون کاکړ دواړه همکاران دلته دي او دا د سباون کاکړ میز او چوکۍ ده، د کمپیوټر ده. سهار له همدې ځای خبري پوښښ لپاره د چاودنې ته تللی چې خپله د چاودنې ښکار شو. ابراهیم صافی هم د ازادي راډیو خبریال او د سباون کاکړ همکار دی. د سباون کاکړ ټول تصویرونه موږ ته راخي. ازادي راډیو دوه نور همکاران عبادالله هننځای او د درڅنګ محرم دورانی هم له لاسه ورکړی ده. د ژوندون تلویزیون خبریال هارون ناصری له پیښې روغ وتی.
لومړی پیښه واقع شوې وه، 8:30 بجې موږ ساحې ته ورسېدو. پولیس موږ کارتونه چک کول. په 10 متره لرې موږ دغه ځای ته قرار لرو چې دلته یو بله چاودنه درنه رامنځته شوه. دوړې او لوخړې پورته شوې چې موږ وړاندې لاړو. 12-13 کسه همداسې پراته وو او اکثره یې ژورنالیستانو.
په دې پیښه کې د ترو تلویزیون، د ایف پی اژانس، مشال او یک تلویزیون خبریالان او کمرمینان هم وژل شوي دي. نن برید پر رسنیو مخامخ برید وو. د پیښې ګڼ شمېر هغه خبریالان په اندېښنه کې اچولي چې له چاودنو راپورونه چمتو کوي او خلکو ته یې رسوي.
دا تر ټولو وحشیانه او بزدلانه حمله ده. دوی غواړي په دې ډول بریدونو او دغسې ترهګریزو بریدونو سره د بیان د ازادۍ مخنیوی وکړي. مګر زه د یو خبریالې په توګه دا وایم چې هیڅوک نشي کولی د بیان د ازادۍ مخه ډپ کړي.
د خبریالانو مدافع بنسټونه دا برید غندي. دا برید رسنیو د بیان په ازادۍ برید بولی. دوی وای رسنی خپلواکی دي، خبر رسونه کوي او تر هدف لاندې نیولې جنگی جرم دی.
رسنۍ باید په دغه مسایلو په ترڅ کې خپل امنیتي تدابیر ونیسي او خبریالان خوندیتوب د هر گزارش او رپورت نه مهمه ده.
د هیواد دشمنان قصدن غواړي یو داسې ټولنه چې هغه خپله بې طرفي په عمل کې ثابته کړي او د افغانستان د خلکو د خدمت مصدر ګرځېدلي، دغه فیصله د حمله لاندې راولي.
دا لومړی وار دی چې وی چاودنې خبري پوښښته ورغلي خبریالان د بلې چاودنې ښکار کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په کابل کې د دوشنبې د سحر په غبرګو مرګنیو پیښو کې یو شمېر خبریالان وژل شوي، چې په دې کې د آزادۍ د راډیو هم درې خبریالان شامل دي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې اړه په کابل کې د آزادۍ د راډیو د دفتر د رئیس ښاغلي حمید مومن سره مرکه کړې ده، چې تاسو ته اورو.
تاسو مخکې دې نه چې د خبریالان ساحې ته ورشي، هغوی سره مو ولیدل د آزادۍ راډیو د مشر په صفت، او کوم ولیدل نو خبرې هم څه وې؟
مننه دوست صاحب، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، واقعا نن نه یوازې د آزادۍ راډیو لپاره بلکې د ټولو هغو رسنیو لپاره چې خپل خبریالان په دغه پیښه کې له لاسه ورکړي، یوه بوګنوونکې ورځ وه. او البته په همدې پیښې ته په پام سره دغه ورځ د رسنیو لپاره د تورې ورځ په نامه باندې ونومول شوه. لکه څرنګه چې تاسو ویلې، بلې، هر سهار کله چې خبریالان راځي دفتر ته، او کله هم چې داسې کومه پیښه کیږي، ایډیټران موږ په خپل وار سره له خبریالانو سره په تماس کې کیږو، او دوی ته هغه لازم سپارښتنې کوو د یوې امنیتي پیښې د پوښښ لپاره. نو نن سهار هم د معمول سره سم کله چې دا پیښه رامنځته شوه، خبریالان په تماس کې شوي وو، او دوی په ساحه ته ورغلي وو، خپل تقریبا کار تر یو حده پورې بشپړ کړی وو. کوم معلومات چې ما ترلاسه کړي دي، د لومړۍ چاودنې نه وروسته زمونږ خبریالان چې په ساحه کې وو، دوی د خبرې پوښښ تر څنګ هڅه کوله چې د پیښې قربانیانو سره هم مرسته وکړي، او د هغوی روغتونونو ته د هغوی د انتقال په پروسه کې هم همکاري وکړي. خو متاسفانه دویمه چاودنه خپله د خبریالانو په منځ کې وشوه، چې دوی خپله هم
پوښتنه زما دا
اوس بلې چاودنې قربانیان شول.
او زما دویمه پوښتنه دا ده چې ولې مو درې کسان سیمې ته استولي وو؟
اصل کې په ساحه ته درې کسان نه واستول شوي، ساحه ته یو کس استول شوی وو. دوه کس نور چې سهار وخت او دوی له کور څخه د دفتر په لور روانو، دوی په خپل سر په لار کې له دوی سره همکار شوي وو. او البته دغه یوازنۍ لار هم ده چې خلک شش درک تران نوزي او دوی دفتر ته راتلل. نو دوی په خپل کې داسې پته یې لوه چې کله چې لار خلاصه شي نو دوی به یو ځای دفتر ته راشي. نو پوښښ لپاره یو خبریال په ساحه کې وو، دوه کس نور دفتر ته راتک په لار کې وو. د نورو ګڼو کسانو سره چې په دغه ساحه کې دفترونه لري، دوی هم د هغوی سره یو ځای په دې انتظار پاتې و چې لاره خلاصه شي نو دوی به دفتر ته راشي. نو بدبختانه دغه پیښه رامنځته شوه، او دغه دوه نور خبریالان هم
د خبریالانو ټولنې دغه برید پر خبریالانو او په ژورنالستانو باندې څرګند برید بللی دی. د دوی عکس العمل به څه، او مخکې دې نه چې د خبریالانو یا د مطبوعاتو پر عکس العمل وغږېږي، دا راته وایي چې ولې داعش او خبریالان په نخښه کړل په دویمه چاودنې کې؟
دا پښتنه به خی چې تاسو خپل له داعش څخه وکړي چې ولې دې دا کار وکړ. تر کومه پورې چې زموږ باور دی، موږ د خبریالانو په توګه باندې، خبریالان د ټولنې هغه برخه ده چې تقریبا دوی د معلوماتو په برخه کې د ولس او حکومت ترمنځ د یو پل رول لوبوي. خلکو ته معلومات شریکوي، هر هغه څه چې په هیواد کې پیښیږي دوی صرف د هغه پیښو په هغه پیښو ته پوښښ ورکوي او خلک په خبروي. دا چې خبریالان دا یقینا د سمه خبره ده چې د لومړي ځل لپاره په خبریالانو باندې داسې حمله کیږي، او شاوخوا نه خبریالان په دغه پیښه کې وژل کیږي. دا چې ولې دوی دا کار کړی دی، دغه هغه پوښتنه ده چې دوی ورته ځواب وایي. رسنۍ پس ده به هڅه کوي چې خبریالانو تقریبا غونډې روانې دي، دوی سلام مشورې سره کوي. دا چې په څه ډول سره به څه عکس العمل ښودلی شي دا معلومه نه ده. البته د حکومت سره د امنیتي بنسټونو باندې یو انتقاد دی چې دوی د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي، د خبریالانو د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په داسې مواردو کې ډېر کله د انتقاد کوته امنیتي ادارو ته نیول کېږي چې دوی لازم تدابیر ونیسي.
په کابل کې د ازادۍ راډیو مشر حمید مومن صاحب، ستاسو له وخت څخه، ستاسو له توضیحاتو څخه ډېره زیاته مننه کوم.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د سیمېو د نړۍ خبرونه او رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو په منځنۍ ختیځ او اروپا کې خپلو متحدینو ته وویل چې که د ایران سره شوې اتومي موافقه اصلاح نه شي نو امریکا به تیروزي ورنه اوزي. او د ښاغلي پامپیو د تازه څرګندونو په اړه نور جزئیات د خپل همکار سید سلیمان آشنا ناخلو.
پامپیو خپلو متحدینو ته وویل چې امریکا په منځنۍ ختیځ کې د ایران نفوذ پراخېدو او دغه هیواد د اټومي هڅو په اړه ډېره اندېښمنه ده. پامپیو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا پلان تایید کړ چې په 2015 میلادي کال کې د ایران او 15 ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوې اتمي موافقې نه به امریکا ووځي.
Regarding the JCPOA.
The اتمی موافقه په اړه جمهور رئیس ټرمپ څرګند دریځ لري. دا موافقه ډېر نیمګړتیاوې لري. هغه موږ ته هدایت وکړ چې د دې موافقې د سمون کوشش وکړو او که موږ نشو کولای هغه بل دې موافقې نه ووځي. فکر کوم خبره سپینه ده.
د دې موافقې تر ټولو جدي مخالف اسرائیل دی چې د مذاکرو د پیل رئیس یې پیل کړی دی.
که چا دا خیال درلود چې ایران به د دې موافقې تر لاسلیک وروسته د دښمنۍ له حالته مترقي دریځ پیدا کړي دا برعکس و. او ایران کوشش کوي په یو هیواد پسې بل له منځه یوسي. د ایران مخنیوی باید وشي. دا د اټومي بمونو مسله ده او مخنیوی حتمی باید وشي او موږ د دې ګډو هڅو لپاره چمتو یو.
راجع به مباحث دفاعی با کسی مذاکره نمی کنیم که کسی دیگری برای ما بگه حد و مرزتون چقدر خواهد بود. مگه ما به فرانسه و آمریکا و کشورهای دیگه میگیم که شما حد مرز تسلیحاتتون چی باید باشه که اونا به ما بگن؟
پامپیوی ایران ټول سیمه به ثبات کوي. د حماس او په یمن کې د حوثی یاغیانو په څیر وسلوالو او ترګرو ډلو سره کومک کوي.
ایران په یمن کې حوثی بے باک یاغیانو ته نظامی تجهیزات برابروي، مادي کومک او روزنه ورکوي. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو نه سرغړونه ده.
ایران او روسیه د دې موضوع په اړه د شنبې په ورځ اوږدې خبرې وکړې. ایران په جمهور رئیس ټرمپ نیوکه کوي چې د نړیوالو ژمنو خلاف عمل کوي.
زیاده خواهی های فراتر از برجام داره که حتما نه برای مردم ایران قابل قبوله.
که چیرته د متر 12 نیټې د ایران موافقه د جمهور رئیس ټرمپ د خوا تایید نشوه، امریکا کولای شي چې پر ایران پخوانی بندیزونه بیرته ولګي. منځنی ختیځ ته د سفر په وخت کې مایک پامپیو په همدې ټکي ټینګار وکړ چې ټوله سیمه په متحد غږ پر ایران د بندیزونو لګولو ملاتړ وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او د بخنې یا عفو نړیوال سازمان په ترکیه کې د بشري حقوقو له وضعیت نه سخته اندېښنه ښودلې. دغه ټولنه په ترکیه تور لګوي چې د بیړنیو حالاتو له قانونو د خلکو د ازادیو په ځپلو کې کار اخلي. د بخنې د نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې اوس مهال په ترکیه کې تر 300 زیات کسان تر جنایي تحقیقاتو لاندې دي. د 50,000 کسانو محکمې هم ځنډول شوي دي او شاوخوا 120,000 ملکي مامورین د دندو نه لرې شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اخلو.
د ترکیې د جمهوریت اخبار رئیس چې له زندان نه تازه راخوشې شو نو څو ساعته وروسته یې د ازادو مطبوعاتو لپاره په یوه مظاهره کې ګډون وکړ. اکین اتلی او 12 نور خبریالان په څو کاله بند په دې تور محکوم شوي وو چې له یوې ترهګرې ډلې سره یې مرسته کړې وه.
زه اوس آزاد یم خو لانجه له خلاصه نه ده. دا مظاهره او د عدالت ساتونکي اوس یو بل غړی هم لري. نور به هم راشي او دا به ستره اجتماع وي.
د ترکیې آزاد مطبوعات د بشري حقونو لپاره مبارزې په اول خط کې ولاړ دي.
د کودتا د وخت راهیسې په ترکیه کې له 130 نه کم ژورنالیستان په زندان کې نه وي. هغوی د ترهګرۍ ضد قوانینو له مخې چوپ کیږي او زنداني کیږي.
په ترکیه کې له دغو قوانینو نه په بیړنیو حالاتو کې ګټه اخیستل کیږي. په 2014 کال کې د کودتا رئیس اوس ځلې تجدید شوي دي. ملینا بویوم وایي دا قوانین حکومت ته بشپړ واک ورکوي چې د هر چا ازادي محدوده کړي.
د بشري حقونو مدافعین زموږ مرستې او پیوستون ته ضرورت لري. په کار د هغه ملکونه چې په ترکیه کې نفوذ لري په دې اړه ورسره خبرې وکړي.
د نړیوالې عفو یو شمېر ماموران هم زنداني شوي دي. تر 800 نه زیات کسان په دې توقیف شوي دي چې د سوریې په افرین کې د ترکیې پر تازه نظامی عملیاتو باندې اعتراض کړی. یو فعال علی یورال وایي لدنه د ترهګری لپاره د تبلیغ په جرم جنایي تحقیقات کی. د عفو د نړیوالې ټولنې د رپورټ نه وروسته ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم په کلکو الفاظو پر ترکیه انتقاد کړی دی. خو د ترکیه حکومت وایي چې دا اقدامات د دې لپاره ضروري دي چې هغه ترهګرې ډلې په نښه شي چې د ترکیې د حکومت خلاف کار کوي. ترکیه د 2014 کال د کودتا پړه پر فتح الله ګولن وراچوي، خو هغه چې اوس په امریکا کې اوسیږي دغه تور په کلکه ردوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
او زو د مانیامار لوري ته د ملګرو ملتونو ډیپلوماتانو په بنگلادیش کې د روهینګا مهاجرو له کم څخه تر لیدنې وروسته مانیامار ته تللي، او هلته دغه هیواد له رهبرۍ آنګ سان سوچی سره د خلکو په وضعیت خبرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر ویلي چې ستونزه د مانیامار څخه پیل شوې ده او حل لارې هم باید په همدغه هیواد کې ولټولی شي. د فوز د تشدد له امله د مانیامار د راخین ایالت څخه شاوخوا 200,000 روهینګي مسلمانان بنګلادیش ته مهاجر شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اخلو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی به د میانمار د پوځ لخوا په روهینګیا اقلیت د ظلم او جبر ادعاوې وڅېړي او د بیلابیلو چارواکو سره به خبرې وکړي چې له بنګلادیش څخه د کډوالو د بیرته ورتګ لپاره چمتووالی ونیسي.
بل کار چې د امنیت شورا یې باید وکړي هغه د راخین ایالت د وضعیت څېړل دي چې باید نړیوالې جنایي محکمې ته ولیږل شي. هغه بشري جنایت چې د روهینګیا په وړاندې شوی په څرګنده ډیر جدي دی چې باید د نړیوالې جنایي محکمې لخوا تعقیب شي.
د بنګلادیش په کمپونو کې پراته د روهینګیا په زرګونه مهاجر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د یوې احساساتي کتنې وروسته نن ویل چې که غوښتنې ومنل شي بیرته به میانمار ته ستانه شي.
پلاوی پرون راغلی و زموږ غمجن حال یې ولیدلو. موږ د میانمار د پوځ د شکنجې په بدل کې عدالت غوښتنې کې د هغوی ملاتړ غواړو څو وشو کړای بیرته خپلې مځکې او جایدادونه واخلو او ستانه شو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی چې د یکشنبې په ورځ یې له دغو کډوالو سره ولیدل ژمنه یې وکړه چې د روهینګیا د سلګونو زرو مسلمان کډوالو کړکیچ به حل کړي.
موږ به د ټولو چارواکو سره د مرکزی او سیمه ایزې کچې باندې خبرې کوو. موږ د راخین ایالت ته به هم لاړ شو، وروسته به حالات وڅېړو او نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به ورباندې وغږېږو.
د میانمار پوځ او بودایي سختدریزه تورن دي چې د روهینګیا اقلیت پر ضد یې فرقه ایي زور زیاتی او تاوتریخوالی کړی دی.
هغوی زما په مخ کې خلکو باندې جنسي تیری کړی او وژلی یې دي. زما خپلوان یې وژلي او ټول کلي ته یې اور اچولی. موږ عدالت او خپل حق غواړو، موږ تابعیت غواړو.
خو د دې هیواد پوځ دا ادعاوې ردوي او وایي چې د روهینګیا اقلیت د هغو سخت دریځو پر ضد عملیات کړی چې پر پولیسو په بریدونو کې لاس لري.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزند واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د پکتیکا د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې رسنیو خلکو ته د پولیو واکسین د ګټو او زیانونو په اړه همیشه معلومات ورکړي. د عملی خلکو کې عامه پوهاوی زیات شوی دی. زمون خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه رپورټ راکړی.
د پکتیکا ولایت روغتیایی چارواکی وایي د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره لږته امکاناتو څخه کار اخلي ترڅو د دې بدمرغه ناروغۍ لمن له سیمې او هیواد څخه ورټوله کړي. دوی زیاتوي چې د پولیو واکسین په برخه کې د رسنیو ترڅنګ ټولنیزو شبکو هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د اهمیت په هکله پراخ فعالیت کړی دی. بل لور ته د روغتیا د برخې مسولین د رسنیو او نورو شبکو له لارې خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د لازمو معلوماتو ورکړه ستایي او دا چاره د پولیو ناروغۍ پر وړاندې مبارزې د کامیابۍ راز بولي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د عجل سانګي مشر محمد نور په دی اړه امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د عامه پوهاوی په برخه کې د دې ویلت ځای رسنیو خپل مسولیت په ښه توګه ترسره کړی.
نو موږ د رسنیو نه مننه کوو، هغه پیام چې د هر طریقه د واکسین په ګټه یا د ابزل صحي په ګټه خپرېږي ګټې ډېرې دي. هغه کسان چې د واکسین نه انکاري و روز پر ورځ هغه کمیدونکي دي او تقریبا د زرګونو فامیلونو نه اوس سلګونو ته رسیدلی دي.
د غراز په پکتیکا کې مدني فعال علي محمد نظري د رسنیو لاري خلکو ته د پولیو په اړوند پیغامونو لیږل د عامه پوهاوي په برخه کې مثبت ګام بولي. نو وړي وایي چې د پولیو وایرس په اړه د ځای رادیوګانو او دینی عالمانو تبلیغات هم ګټور دي.
زه ویلی سم د سیمه ایزو رادیوګانو لخوا چې د پولیو په اړوند کوم اعلانات خپرېږي زیات ګټور دي، ځکه په دې اعلاناتو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو، خپله ګزرن وهلو کسانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو خبرې نشرېږي او دا په خلکو کې ډېر ښه تاثیر کولای سي.
نظری زیاته کړه چې په جماعتونو کې د دیني عالمانو او په کلیو کې د قومي مشرانو تبلیغات کولای شي چې تر ډیره د هغو کورنیو شمیر راکم کړي چې نه غواړي خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی نعیم پرهیز د رسنیو ترڅنګ د ټولنیزو شبکو له لارې خلکو ته د پولیو ضد واکسین په حق له معلومات ورکول ګټور ګڼي، خو وایي دا چاره لا هم له خلکو سره مرسته نشي کولای چې په لیک او لوست نه پوهیږي.
دغه پیام چې دی د خلکو همه پوهاوی لوړولی شي او باید نور خلکو ته هم واستول شي، او دا به ډېر یو غټ کار کړی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو ته لیږلی، او دا به د هغو خلکو لپاره خورا ډېر ګټمن وي کوم څوک چې په بې سواد پوهي یا سوادار وي.
په داسې حال کې چې د پولیو وایرس له نورې نړۍ څخه پاک شوی، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا لا هم هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ وایرس پکې موجود دی. د روان 2013 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه په افغانستان کې د پولیو وو او په پاکستان کې بیا یوازې یو مثبت پیښه ثبت شوې ده.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې د ولسوالۍ نه
شنا راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې
کوم. کتا سو هم غړی د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190000.
هلو، اوس د خبرونو مهم ټکی. په کابل، ننګرهار او کندهار کې په نننیو ځانمرګو بریدونکو کې 30 کسان وژل شوي. کابل ښار د شهزادګرک په سیمه کې دوه پرله پسې ځانمرګو بریدونکو کې د نه خبریالانو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. په کندهار کې پولیس وایي یو ځانمرګ برید کوونکی د امان په ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د موټر د کاروان سره نږدې ځانمرګ برید کړی. په برید کې شپږ بهرنۍ ځواکونه وژل شوي دي، خو د پیښې ځای سره نږدې په یو جومات کې 11 ماشومان وژل شوي. ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ شهره چوک کې په یو غبرګه چاودنه کې د دغه ولسوالۍ جنایي مدیر وژل شوی، یو پولیس او درې ملکان پکې زخمیان شوي دي. همدارنګه وسله والو د خوست په ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه پښتلی وژلی دی. په خوست کې د امریکا غږ خبري ویل وایي چې وسله والو نن مازدیګر شاوخوا 4 بجې د بی بی سي په خبریال ډزې وکړې چې تر ټپه کېدو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. درنو اردوونکو، همدې سره زمونږ دریم نیم ساعته مخامله خبرونه هم پای ته ورسېده. د خبرونو رپورټونو لپاره تاسو زمونږ د امریکا غږ پښتو ویب پاڼه او همدارنګه د فیسبوک پاڼه، د ټویټر پاڼه هم تعقیبولی شئ. دغه پس دری خبرونه شروع کیږي، هغه ته منتظر اوسئ. اجازه غواړو. الله حافظ.